افغان سندرغاړې میرمن ژیلا وفات شوه. میرمن ژیلا چې په افغانستان کې د کمونیستو له کودتا وروسته له هېواده ووتله، تېره اونۍ د سرطان په اوومه نیټه د امریکا په ورجینیا کې مړه شوه. میرمن ژیلا د 1955 او 1980 میلادي کلونو ترمنځ د افغانستان راډیو په سټوډیوګانو کې ډېرې سندرې ثبت کړې او د افغاني موسیقي په واده کې برخه واخیسته. دوی د افغانستان د تیاتر او تمثیل هنر ته هم خدمت کړی و. په جلال آباد ښار کې د مومن په نوم مجله له چاپه راووته. د مومن مجلې مسؤول مدیر محمد نعیم نعیم دی او د امتیاز خوند یې د مومن ځوانانو علمي او فرهنګي ټولنه ده. د مجلې مطالب سیاسي او اجتماعي دي. د هرات ولایت د چشت شریف د خانقاه د بیا رغونې کار پیل شوی دی. دا خانقاه چې د هرات په چشت ولسوالۍ کې ده، د تیموریانو له زمانې سره تعلق لري. دغه خانقاه چې د ګنبدې ودانۍ لري، د افغان لرغونپوهانو تر نظر لاندې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت په بودیجه جوړیږي.
قدرمنو اوریدونکو، په دې وروستیو ورځو کې په جلال آباد کې یو ناول چاپ شوی دی چې نوم یې دی ولسمشر ما وژلی. نوم ډېر خطرناک دی، خو اثر هنري اثر دی او دا بحث واورئ. په دې بحث کې د ولسمشر ما وژلی ناول لیکوال آرش ننګیال او دغه راز د مینی مجلې چلوونکی شاعر او لیکوال عزت الله ځواب را سره دي. موږ به په شریکه په دې ناول خبرې وکړو. خو ښاغلی آرش ننګیال، ابتدا به ته وکړې ته داسې په ډېرو لږو کلمو کې خلاصه بیان کړه چې بیا وروسته په بحث باندې اورېدونکي هم سم پوه سي.
دا ولسمشر ما وژلی ناول د اوسنیو حالاتو یو انځور دی. یو کلی کې یو کلیوال اوسیږي چې هغه په تیر کې تورن یا اوس ښوونکی، نو بالاخره بهرني پوځونه راځي او د ده په کور ننوځي، د ده ټوله کورنۍ وژني او یوازې ده او د ده ښځه چې دواړه زخمی کیږي او دی ځان سره وړي خپل مرکز ته. مرکز ته وړي او هلته بالاخره د ده ښځې باندې هغه رواني تکلیف راځي کله چې هغه حالات ویني او دا ملته بندي ده ته سزاګانې ورکوي ډول ډول، او د طالبانو او د القاعده او ځینې پښتنه تینا کوي. بالاخره د نه یو رواني ناروغ جوړیږي. ټول هدف یې دی چې څنګه خپل دا غچ واخلي، او دا له هلته خبر هم نه وي چې زما ټوله کورنۍ وژل شوې ده. بالاخره دا تصمیم نیسي چې په څه ډول یې چې دغه مرکز نه ځان وباسي،
د بند مرکز نه
زندان نه چې دا پکې بندي دی، چون دا خپل هم تورن یا خپله نظامي طریقې نه کار اخلي، له نظامي تجربې نه کار اخلي. بالاخره دلته یو دوه کسانه وژني او بالاخره له دې زندان نه دی تښتي، چې تښتي دی د دولت له مخالفینو سره کیږي. هلته نو دی څو پیښه کوي، خپل انتقام اخلي او دی هلته نوم باسي، ځکه چې دا له یو خوا نه تورن وي، خپل نظامي زده کړې لري، عربي پوهنتونه فارغ شوی، له بلې خوا نه پلانونه جوړې د طرحو په پېښور کې هم همداسې څه هغه د پام وړ کس اختطافی او تختې، یعنی د افغان دولت یو لوړ پوره چارواکی تختې هلته. هغه ځینه بالاخره ده ته پلان ورکول کیږي چې افغان ولسمشر باید ووژل شي. د څو ځله پلان جوړه، خو له ډېرې مودې نه وروسته بالاخره دی په خپل پلان کې کامیابیږي او دی راځي دلته کابل کې په اداره کې وظیفه اخلي او د همدغې وظیفې له لارې نه دغه ټول پلان جوړوي او بالاخره ولسمشر وژني. خو دی په ابد حبس باندې سزا ورکول کېږي، ابد لپاره به دی بندي.
ښاغلی ننګیال، په افغانستان کې په تیرو څو کلونو کې د خارجانو لخوا د بمباری چې په هغه کې بېګناه ماشومان یا ښځې یا هغه خلک چې په جنګونو کې لاس نه لري عمري، داسې پیښې ډېرې سوي دي او خلک یې ډېر قهرولي هم دي. دا خو یو موضوع ده، خو له بلې خوا په دې ناول کې تر ډېره حده د انتقام روحیه ده. خو دا یو قسم د قبایلي ټولنې کلچر دی، قدیم کلچر دی. انتقام خو هغه څوک اخلي چې محکمه نه وي، چې قانون او عدالت ورته مطرح نه وي، خپل زړه سړی. آیا د پیغام په لحاظ باندې دغه څه یو عیب نه پکې وینې؟
پرون ما اخبار لسته یوازې 14 عنوانه د افغانستان په غرب کې د ټول هم دغه د وژنو خبر و. نو کرکټر چې دی ډېر زجر لیدلی دی، ټوله کورنۍ تباه شوې ده، ښځې لیونۍ شوې ده، پښتنه ښځه دده راوسته د زندان ته هغه لیونی سوی ده. نو بالاخره یو سړی چې ناروغ سي هغه نه ګیله په کار نه ده چې ده ولې خپل انتقام واغېشته. د ده په وجود کې د انتقام شغلې ده چې بلیږي.
ښاغلی ځواب، تا دغه ناول هم لوستی دی؟
بله،
هم د دې ناول په چاپ کې برخه اخیستې ده. د یو صاحب نظر په صفت، ته د دې ناول په لویو خوبیو کې څه یادوې؟
یو خو د دې ناول ژبه چې ده عامه ژبه ده او ډېره روانه او ساده ژبه پکې کارول شوې ده. او بله دا ده چې دا ناول چې دی زموږ د خلکو ته دا ښیي چې دا جګړه چې ده او دا خلک چې دې جګړې ته اړ کېږي دا په دوی باندې داسې تپل شوې ده، د دوی خپل جنګ نه دی. او بیا په دې کې چې اوسني ځینې خبرونه هم پکې راخیستل شوي د پیښو په بڼه چې په کابل کې بریدونه کېږي او په ننګرهار کې بریدونه کېږي، له پېښور نه کونسل تختول کېږي، دغه ټولې پېښې دغه کرکټر چې دی دغه د ناول مرکزي لوبغاړی چې دی دی په ځان باندې تپي. نو د روانو حالاتو نه سړی خبرولی شي چې روانه وضع څنګه ده.
ښاغلی ځواب، د دې داستانونو د کرکټرایزیشن کرکټر کښنې پیسه کې دغه ماهران یوه خبره کوي چې که یو کرکټر په سلو کې سل مثبت وي نو هم په اورېدونکي ښه نه لګېږي، که په سلو کې سل منفي هم اورېدونکی غیر واقعي احساسوي، بې انصافي پکې ویني. که چیرې په یو ښه کرکټر کې په یو ښه انسان کې ځینې منفي اړخونه وي او که چیرته په یو منفي انسان کې ځینې مثبت اړخونه وي نو د لوستونکي توجه ډېره جلبوي، ډېر خوند ورکوي داسې کرکټر. تاسو به لیدلي په دې ځینو فلمونو کې هغه بدماشي خو ځینې خوبۍ هم وي پکې، یا ځینې ډېر ښه خلک وي خو ځینې کمزوري پوینټونه هم لري. ما دغه د ولسمشر ما وژلی په ناول کې دغه اصلي اتل کې دغسې یو ځانګړنه ولیدله.
او بالکل، دا چې کله له زندان نه تښتي دا په یو بهرني سرتیري باندې حمله کوي، دا چې حمله کوي او د هغه د مرۍ نه د اوبو پیپ تاوي او هغه د هغه د سر نه خول لیږي، چې کله خول لیږي ګوري چې دا پوځي چې دا جلۍ، نو دا پوځي جلۍ د دې په خاطر باندې چې دا په ښځه باندې وار بد ګڼي هغه وژني نه، هغه همداسې غورځي او نورې په ځای باندې پرېږدي هغې نه ځي. دغه مرکزي کرکټر چې دی دا ځینې خوبۍ لري او خو ډېر جدي دی، ډېر جدي دی. یعنی دې ناول کې یو ځای کې سی رومانتیک صحنه هم شته دی چې په دغه زندان کې یو ترجمانه له ده سره ښه سلوک کوي او دې ښه سلوک ته اړ کېږي، خو ډېر هم هغه مصنوعي غوندې برېښي، هغه مینه یې چاپېریال ورته سم نه یي مساعد شوی زما په خپل نظر باندې. نو که چېرته داسې کومیډي برخه یې لرلې، یو کرکټر پکې کومیډي رول ادا کړی وي او یو پکې دغه مینه پکې لږ غځول شوی وي زما په نظر باندې، دا به تر ټولو زیاته ښې ګڼه وي.
ښاغلی آرش ننګیال، ښاغلی ځواب خو د کمیډي صحنو طرفدار هم دی، دا خو البته دی چې خپل هم شاعري کوي، خپل هم چې لیکنې کوي، نو یو څه طنز او یو څه کمیډي د ده د ټولو لیکنو مالګۍ. نو په دې باره کې خو زه نه وایم چې تبصره وکړي، دا خو د ده غوښتنه ده. خو دا بله خبره چې دی کوي چې په دې زندان کې چې کومه مینه ښودل کېږي یو څه تصنو پکې ده په هغومره بد حالت کې او بیا داسې دي مینی حالت، دغه څنګه دغه انتقاد ته منی؟
دا مینه خپله قصدن مصنوعي ښودل شوې ده، ځکه دی خپله نظامی افسر دی، دی غواړي چې په دغه ساحه کې ځان ته یو رهنما پیدا کړي، اما دی خبر نه چې په مقابل کې جنې غواړي چې له ده نه راز واخلي. د دې لپاره چې په دغه سیمه کې یا د خپلو لوړپولو چارواکو ته ځان غټ وښیي او ځان ته موقف پیدا کړي، او کرکټر غواړي چې له جنې نه په ځینې معلومات ترلاسه کړي د تښتېدو لپاره، نو دلته قصدي ډول دلته مینه مصنوعي ښودل شوې ده. د دې لپاره چې لوستونکي باید درک شي دا مینه مصنوعي ده،
یو بل مقصد دی پکې،
بل مقصد دی.
بله خبره په ناول کې دا پیښې پکې ډېرې ښې انځور شوې دي. او پرځن په یو ځای کې دلته د کابل لاورۍ دروازه راځي مخې ته او دلته په جشن باندې برید کیږي، نو که سړی هغه سیمه لیدلې یا په ننګرهار کې په ولسمشر ډزې کېږي دا د سراج العمارت په بڼ کې، دغه صحنې او دا سیمې که چا یو ظلم د نظره تیرې کړي یا په اړه لږ معلومات ولري دستي ذهن ته مخې ته ودرېږي.
ښاغلی آرش ننګیال، په دې کې هغو پیښو ته چې تاریخي دي چې واقعي وي ډېرې اشارې کېږي، څنګه تاسو چې دا ناول لیکه په دغو پیښو دې بیا دوباره مطالعه وکړه، دغه سیمې دې په دقت سره ولیدلې، دی لپاره چې په ناول کې ډیر ژوندۍ راسي څه دی وکړم؟
یو عجیبه خاطره لرم. یو ورځ ملګری ته مې وویل چې زه باغ وخت په کور کې او خاصم دغه سلیر ساته په ناول باندې مې کار کاوه. ملګری ته مې وویل چې دغه د تیرو پیښو په انټرنیټ کې تو ګورم ته د خبرونه راوړه. هغه راته ټول خبرونه راوړل، دغه د څو کلونو حادثو خبرونه راته راوړل، او ځینې یادښتونه ما په کاغذ کې ولیکل او ځینې را سره ورقې وې. کله چې په موټر کې سپور شم او کور ته تلم، زړه کې مې ویره پیدا شوه. ما ویلې ښه که دا یاداشت تا سره څوک وویني چې دلته په دې صحنه کې باید ولسمشر ووژل سي او په دې صحنه کې باید ورسره وزیر ووژل سي، یعنې دا یو ډول ویره راته وه. خو ما اته دومره دقیق انځور کړی و چې کله چې ننګرهار ته لاړم او د حاجي قدیر هوټل باندې دلته یو کرکټری او ولسمشر باندې ډزه کوي، دلته یوه ډګۍ وه د اوبو ډګۍ او دلته څپاره وه چې دلته باید پټ سي. خو کله چې لاړم څپاره هم وه او ډګۍ هم وه، یعنی دغه حالتونه او دغه پیښې او خبرونه ټول ما له ځانه سره ساتلی وو. او هاته دا سیمه باندې وم ګرځېدم، ځکه زه په کابل کې لوی سوم او دا سیمه دغه شاشید او دغه منطقه یما د ماشومتوب دوران هم دلته تیر شوی دی، دا سیمه کې ډېر ښه بلدیم. خو د ځینو لپاره مې تحقیق کړی دی،
د دې اثر له لیکلو وروسته د بل ناول لیکلو ته د بل اوږد آسان لیکلو ته هم اقدام نه دی کړی.
د نو وروسته زه غواړم چې د لنډو کیسو کتاب مې چاپ کړم. خو زه صبر کوم چې د لوستونکو عکس العمل څنګه دی؟
ښاغلی جواب، دی خو وایي چې زه به د لوستونکو عکس العمل ته ګورم، بیا به بل اثر لیکم، بل داستاني اثر. خو دا ناول درې زره ټوکه چاپ شوی دی، افغانستان کې درې زره ټوکه لویه شمېره ده. نو داسې معلومیږي چې ستا عکس العمل یا ستا د ملګرو عکس العمل چې دا کتاب هم چاپو دا دی چې دا کتاب به ډېر استقبال سي.
مخکې د دې نه چې زه دا ناول ولولم، ما چې کله د ناول نوم واورېد، دا نوم زما لپاره ډېر په زړه پورې و. زما په نظر باندې څوک چې د دې ناول د نوم ګوري او بیا د دې کتاب شکل ګوري، نو هغه خامخا دې ته اړ کېږي چې دا پاڼې واړې او دا ولولي.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
هند بر اعظم گئی د دنیا یو هغه ځای دی چې د فالبینانو او غیب گویانو بازار پکې ښه توت دی. دلته تاسو د سریلانکا د یو مشهور فالبین او پیشګویي کوونکی د نیولو په اړه راپور اورئ چې وژما رشیدیل ولی.
په سریلانکا کې یو مشهور نجومي چې پیشګویي کولې کسب کار دی، د خپل بند او توقیف پیشګویي ونه کړه. د ریټر اجنس له راپور سره سم د سریلانکا مشهور نجومي چاندرا سری باندرا د تیرې جمعې په ورځ پولیسو په خپل کور کې ونیو او بندي کړ. خغلی باندرا ورسته له هغه ونیول شو چې د سریلانکا د حکومت د مخالف لوري یونایټیډ نېشنل ګوند په یو لوی غونډه کې پیشګویي وکړه چې حکومت به نسکور شي او د چارو واګې به اپوزیسیون ته په لاس ورشي. پولیسو اوس دغه نجومي د تحقیقاتو لپاره له ځان سره بیولی دی. د حکومت په نظر د جرم دا دی چې ټګي کوي او له عامیانه عقایدو د سیاسي مقصدو لپاره کار اخلي. د یادولو ده چې سریلانکا د نړۍ یو داسې هیواد دی چې خلک یې په نجومیانو او پیشګویي کوونکو ډیر باور لري او د ژوند په اکثرو چارو کې له نجومیانو سره سلا مشوره کوي. توقیف شوی نجومي چاندرا سری باندرا د سریلانکا په ټلویزیونونو کې د پیشګویي په اړه خپرونې چلوي او په مطبوعاتو کې د پیشګویي په موضوع باندې خاصې پاڼې چلوي. دی د پیشګویي کولو ډیر شوقي دی، خو کله چې ونیول شو نو د کورنۍ غړی وویل چې د دې حادثې په اړه څه نه وویلي.
د راډیوي مجلې د تیرې اونۍ د ادبي قاموس په بحث کې مو د مقالې د ژانر د ځانګړنو او عناصرو په باب خبرې واورېدې. د دې اونۍ د راډیوي ادبي قاموس په بحث کې استاد نجیب منلی د مقالې د جوړښت او د لیکلو د لارو چارو په اړه خبرې کوي. استاد منلی، یو زلمی دی غواړي مقاله ولیکي په افغانستان کې، ستا په خیال دی باید څه وکړي؟
هغه څه چې د مقاله لیکلو په باره کې عموما په مکتبونو او په پوهنتونونو کې محصلین ته ورزده کیږي، هغه څو ډیر مهم اصول دي. یوه خبره دا ده چې مقاله همیشه درې محور لري. یو شخصي محور دی، یو واقعیتونو ته توجه ده، او دریم د یوې خاصې موضوع تعمیم ده. یعنی یو خاص ټکی راخلو، دغه یو عمومي اصل جوړو.
شخصي اړخ چې تاسو وایئ خدای دې چنه دی په خپل نظریاتو هغه خپل لیدلورې هم پکې شاملې وي، واقعیت خو تمن له تخیل نه فرق لري. هغه شی دی دغه دریمه خبره به څنګه توضیح کوي؟
دریمه خبره یو مثال به واخلو. کومونګه په افغانستان کې یا د کابل په خار کې د چاپیریال پر ککړتوب خبرې کوو او په دې باندې یو څه لیکو، واقعیتونه بر ټولو، دا به ثابتوو چې په کابل کې چاپیریال ککړ دی. دا به هم ثابتوو چې په کابل کې د چاپیریال ککړتیا زما د دغو دلایلو په اساس صحت ته مضره ده. مګر دغه ککړتیا په باره کې چې زه خبرې کوم، زه کیدای شي چې یو مثال راواخلم. مثلا زه چې له کوره کثافات وباسم او په کوڅه کې یې اچوم، دا د ککړتیا په ایجادولو کې نقش لري. نو یو خاص مثال مې راواخسته، زه له خپل کوره کثافات سرک ته راوباسم او دا مې تعمیم کړه چې دغه کار چې ما وکړ د کابل د ښار په ککړتیا کې ما یو نقش ولوباوه. او که هر څوک هم دا کار وکړي، نو کابل کې 5 میلیونه نفر دي، د په 5 میلیونه نفرو کې دغه زما ناوړه عمل ضرب کا او نتیجه وګوره چې څه ته جوړیږي. نو د تعمیم اړخ یې دلته دی. نو موضوع مشخصه ده، خو د ساده واقعیتونو نه د تعمیم خواته ځي. په یوه ساده مقاله کې عمدتا 5 پاراګرافونه موجود دي. لومړی پاراګراف دا بیانیي چې دغه مقاله د څه دپاره ده، څه غواړي چې ثابت کړي. او عموما د دغه څه غواړي چې ثابت کړي د دې دپاره یو نظر نه وي، څو نظریې موجود دي. شاګردان ته توصیه کیږي چې په 3 نظریو باندې اکتفا وکړي او 3 نظریې په نظر کې ونیسي.
مثلا د کابل هوا ده، یو نظر دا ده چې دا دومره جدي نه ده، دا هندوستان کې یا په غرب کې ښارونه دا پرابلم لري، دلته نه لري. بل نظر دا دی چې په 4 کال کې په کابل د ژوند ځای نه وي، داسې ویل سوي دي. بل نظر ممکن دی چې دا مبالغه میزه خبره ده، پرابلم څه خو دومره هم جدي نه ده. له دې متنوع نظریات هم دغسې یو شی
منظور ده چې دغه راواخلي او دا 3 واړه نظریات بیل بیل سره وڅېړي.
په سر کې فرضاً په اول پاراګراف کې
موضوع مطرح شوله،
دغه 3 اړخه دې ټول وشي،
بیا ورپسې دغه 3 اړخه بیان شول. په ورپسې پاراګرافونو کې، یعنی په 2 پاراګراف کې، با اوله موضوع تحلیلیږي.
هغه اول نظر
چې ځینې خلک داسې فکر کوي،
په دې دلیل په دې دلیل
په دې دلیل. 2 پاراګراف کې به 2 موضوع تحلیلیږي. په 3 پاراګراف کې، په 4 پاراګراف کې به 3 موضوع تحلیلیږي. او په وروستي 5 پاراګراف کې به د دغو 3 نظریو نتیجه ګیری کیږي، او لیکوال به خپل نظر بیانوي چې دی په خپله د دغو 3 نظریو نه کومه یوه حقیقت ته نږدې ګڼي. او دا به هم ښایي چې هغه څه چې د مقالې په شروع کې ویلي وو چې دا مقاله د دې هدف لپاره لیکل شوې ده، دا به هم ښایي چې دا مقاله همغه هدف ته ورسېدله.
استاد منلی، داسې ویلی سو چې ضرور نه ده چې په 5 پاراګرافو کې را لنډ کړو. آیا داسې ویلی سو چې لږ څه کار آسانه کړو چې معمولا دې مقالې په 5 برخو وویشي په خپل ذهن کې؟ کیدای شي داسې وایو ځکه ممکن یو نظریه له 3-4 پاراګرافونو جوړ شي، دا یو برخه ده، دا ممکنه ده.
دا یعنی 5 برخې باید ولري، او دغه برخه په دې شکل وي. بل خبره ده چې د مقالې وګدواله عموما شاګردان ته توصیه کیږي چې د 2000 نه تر 5000 کلمو پورې وي. 2000 او 5000 کلمې شاید چې درک کول یې اسانه نه وي. نو په بل شکل به وایو، زمونږ په هیواد کې چې کوم کتابونه چاپیږي په اوسط ډول 300 کلمې په هر مخ کې، یعنی چې یو مقاله د 5 او 15 یا 13 پاڼو شاوخوا اوږدوالی لري. بل ډول د ارزونې دا دی چې مونږ په یوه دقیقه کې د 100 نه تر 150 کلمو پورې خبرې کوو. نو که چیرې مونږ مقاله لولو، باید دغه مقاله د لوستلو وخت د 5 دقیقونه تر 10 دقیقو پورې وي.
دا یو معمولی مقاله دغه سه حدود لري.
او من په کنفرانسونو کې چې مقاله زیاتی او بحثونه هم پکېږي، نو عموما استادانو ته پوهانو ته توصیه کیږي چې مقاله یې 15 دقیقو زیاته نشي. نو په دې اساس دغه حدود د دې لپاره ډېر مناسب حدود دي.
یو څوک غواړي مقاله شروع کړي، دا خو هغه جوړښت شو د مقالې په 5 برخو باندې، تاسو څه ورته ویل غواړئ؟ دی باید څه وکړي؟ دا
نو اوس د مقالې جوړښت هم ولیده. یو څوک چې غواړي مقاله ولیکي، کله دې ځای شروع کړي چې اول ورته عنوان وټاکي، او ورپسې مقدمه ولیکي، او همداسې لکه څنګه چې لوستل کېږي هماغسې ولیکي، د ده به ډېر زیات وخت ضایع شي، ځکه چې د موضوع وړاندې کول ډېر سخت کار دی. نو په حقیقت کې د مقالې لیکل 2 مرحلې لري. یو مرحله د موادو راټولول دي. دغه د موادو راټولولو مرحله کې به اول سړی په دې باندې فکر کوي چې موضوع وټاکي، د موضوع حدود مشخص کړي.
واحده موضوعي،
او په واحده موضوع کې هم ټوله موضوع په نظر کې ونه نیسي. که چیرې د کابل د ښار ککړتیا موضوع وټاکو، د کابل د ښار ککړتیا یو مشخصه موضوع ده، مګر د کابل د ښار ککړتیا یوازې د ژوند د چاپیریال د نظره مونږ په نظر کې نیسو
او امکان لري هغه کې هم حدود وټاکو. فرضاً د هوا ککړتیا یو شی سوه، د اوبو ککړتیا بله موضوع ده، د خاورې ککړتیا بله ده، حتی امکان لري په هغه کې هم که یو اړخ ونیسو شاید په ګټه
که ضرورت وي او ژورې څېړو باید تر هغې هم محدود شي. نو د موضوع حدود وټاکل شول، بیا د یو کاغذ په مخ باندې د رسم په شکل یا د بیلابیلو کلمو په شکل ټول هغه څه چې مونږ غواړو چې وی وایو یا د لنډو جملو په شکل دا ولیکل شي. ترتیب مهم نه دی، میز ته یا ناستې یا کاغذ ته ناستې، هر څه چې په موضوع کې تیریږي ولیکه. وروسته چې دا ولیکه
کوم دلایل چې په دې مقاله کې د مختلفو نظریو کاري شي، دلایل او خلاصه یې ولیکه.
دلایل، نظریات، خبرې، حتی شوخی چې ته غواړې چې په دې مقاله کې ولیکې، دا ټولې په دې کې په دې کاغذ باندې سره راټولې کړه. چې دا سره راټولې کړلې وروسته په دې کې چاڼ وکړه. هغه څه چې ستا د موضوع د ثابتولو دپاره، ستا د مقالې د پخولو دپاره په کارېږي، هغه ته یې نه واخله، او هغه څه چې اضافي درته ښکاري که څه هم زړه دې پې نه کېږي هغه یې ایسته کړه. دا کار دې چې وکړه، بیا دا خپله نظریه چې ته څه غواړې ثابت کړي دا ولیکه. د دې دپاره وروسته اسناد او شواهد راټول کړه. هغه کوم نظریات چې تا غوښتل چې په مقاله کې وړاندې کړي هغه تا مشخص کړي، راټول کړي دي، دي لیکلي دي، دي. نو د هغې دپاره اسناد او شواهد پیدا کړه، ارقام ورته پیدا کړه. چې کله دې دا کار وکړه نو ته بیا کولی شې چې نتیجه ګیري وکړي، او چې نتیجه ګیري دې وکړه خپله نتیجه دې په یو کاغذ ولیکه. د نتیجې د لیکلو ګټه دا ده چې زه بالاخره دغه ځای ته راتګ غواړم. نو چې دغه ځای ته راتګ غواړم د کوم ځای شروع کوم چې دې ځای ته راورسېږم، هغه پراخه دنیا چې زه نه پوهېدلم چې په کومه موضوع شروع وکړم، د کوم سره راونیسم، هغه اوس محدوده شوله. زه دغه ځای ته راتګ غواړم، دې ځای ته راتګ دپاره زه دغه دلایل استعمالول غواړم. نو مقاله چې زه شروع کوم او مقدمه چې ورته لیکم، زما ساحه ډېره محدوده، په دغه محدوده ساحه کې زه دغه مقدمه ډېره په اسانه لیکلی شم. نو مقدمه مې ولیکله، په اسنادو او شواهدو مې فکر کړی دی، د موضوع په ترتیب باندې مې فکر کړی، په نظریاتو مې فکر کړی دی، یو د بل پسې په ډېر مستند ډول لیکم، او بالاخره هغه نتیجه چې ما بیره لیکلې ده هغه ورسره یو ځای کوم، او ټول په یو متجانس ډول باندې لوستونکو ته وړاندې کوم. په دې کې البته تر ټولو مهمه خبره دا ده چې په مقاله کې د ژبې معیار ډېر مهم دی. په عادي خبرو کې کېدای شي چې مونږ د ژبې معیار ته ډېر پام ونه کړو، مګر که چیرې زمونږ جملې ناقصې وي، که چیرې زمونږ د کلماتو په انتخاب کې نیمګړتیاوي وي، که چیرې مونږ له معیار نه لرې شو، نو عموما د اورېدونکو فکر مغشوشېږي. زه د ککړتیا په باره کې خبرې کوم، مګر یوه کلمه مې غلطه استعمال کړه، زما 80% کې اورېدونکي په دې فکر کې دي چې دا کلمه یې غلطه استعمال کړه. تر څو چې بیرته اصل موضوع ته راځي، ما 15 جملې نورې هم لوستې وي چې دا چا نه دي اورېدلې. نو د دې په خاطر دا ډېره ضرور ده چې په خپل مقالو کې د ژبې معیار ته ډېر فکر وکړو، او هغه جملې چې لیکو جملې باید کامل جملې وي. مقاله په یو وار په یو ورځ کې نه لیکل کېږي، مقاله فکر غواړي، مقاله په څو ناستو کې لیکل کېږي، مقاله په څو وار لوستلو باندې مقاله کېږي. یو بله خبره چې فکر کوم زما د دغو خبرو د تمثیل لپاره به یو ډېر ښه مثال وي، بینوایان د ویکتور هوګو یو ناول دی، درې غټ غټ جلدونه دي چې تقریبا مجموعاً 2000 مخه کېږي. ویکتور هوګو بینوایان 19 واره لیکلي دي، په دې معنی چې 19 واره د دغه 2000 پاڼو په لیکلو تجدید نظر کړی دی. نو کله چې مونږ یو د 2000 کلمو یا د 5000 کلمو مقاله لیکو، باید حداقل 2 یا 3 واره ولولو، او په هر جمله باندې فکر وکړو چې دا جمله د ګرامري لحاظه پوره ده که نه ده، د ژبنۍ لحاظه کره ده که نه ده، او هغه مفهوم چې زه یې غواړم هغه افاده کوي که نه یې افاده کوي.
د خبرونې په دې برخه کې با کیسه لیکوال ډاکټر باز محمد شادمن خپل درې حکایتونه راواوروي. وړکی حکایتونه چې له زرګونو کلونو راسي رواج دي، د خپل جوړښت د سادهوالي، د لنډوالي، د لرغوني روح، او په عین حال کې د معنا د قوت په خاطر تر اوسه پورې زیات مینوال لري. د ښاغلي شادمن د حکایاتو اورېدو ته مو رابولو.
دا منی بلبل ازغه ته په خندا خندا وویل، ول کنه شوی خو د خلاله زوره اسمان هر شپه پرې شبنم څڅوي، ای غریب ازغه، ته په څه غټه وایې چې همیش د ګله څنګه نیغ ولاړې؟ د ازغې له تندې ژبه سره اوښتې وه. په ګرغلي غږ یې وویل: ای بې مزغو، که مې تنده او له چره ګزاره نه وای، د ګل په ښوالي به څوک څه پوهېدی. زورور ګیدړې لیوه ته وویل: ته خو ښه یې، په پنجو او غاښونو کې دې پوره پوره زور دی، په هر څه چې ورمخه کړې خوله ترې ډکه کړې او خپله ورځ وچلوې. لیوه خوله اسمان ته وازه کړه، اوږده سا یې وایسته. پرېږدېدلي غږ یې وویل: ګیدو جانې، ته به فکر کړې چې دا زورور ټول ډېر آرام دي. ګیدو ګلې، د خولې ډکول ډېر زور غواړي. د غرو رغو کاڼي او بوټي مې تر سترګو دښمنان دښمنان کېږي. سزا. بزګر په ګاڼۍ غوایې وتړل، غویو د ګنیو پر سرو خپلې درنې پښې کېښودې. ګنیو چیغې او نارې کړې: څه ګناه مو کړې چې د غویو تر پښو دې لاندې کړي؟ بزګر پر غویو د چوچو غږ وکړ او ګنیو ته یې په خندا خندا وویل: هر څوک چې ډېر خوږ شي هغه تر پښو لاندې کېږي.
قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مو د راډیوي مجلې د خپرونې په سر کې په خبرونو کې واورېدل، د افغانستان نامتو سندرغاړي میرمن شیلا له ژوند سره خدای پاماني وکړه او د همیشني سکوت دنیا ته ولېږدېدله. خو د دې آوازونه لا په دې خاورینه نړۍ کې ژوندي دي. دې چې 250 کاله پخوا د سندرو په ویلو پیل وکړ، هغه وخت ډېره وڅلېده چې نامتو کمپوزر او موسیقي پوه استاد حفیظ الله خیال ورته کمپوزونه جوړ کړل. استاد خیال لاروشادی چې لاس سره ځینې ګډې سندرې هم ویلې دي. د نن ورځې راډیوي مجله د میرمن شیلا د هنري خدمتونو په یاد د دې او د استاد خیال د یوې مشترکې سندرې په اورېدو پای ته رسوو.
دسترګو جنگ دی زړونه درزیږي، بان غشی ورگینا. دسترگو جنگ دی مین نندی یو روانی گی، سرد موپا منتی نا دی مین نند. زرنا پمینا پی وندیگی دسترگو جنگ دے، عشق ارسو زوریگی دسترگو جنگ دے. دسترگو جنگ دے یو خوب نظاری، زخمی زرٹا کو روینا. دسترگو جنگ، دسترگو جنگ دے یو خوب نظاری، زخمی زړه ټکور وینا. دسترګو جنگ.